السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې یو شمیر ښځونن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلي، یو شمیر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې پر روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بیو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پریکړې له مخې د کابل ښار په 400 سیمو کې به 400 زره ټونه د ډبرو سکاره یو ټن په 9000 افغانۍ وپلورل شي. خبرپنه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول او احتیاطي زیرمې د لرلو په مخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله په افغانانو کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمنی په ختیځ کې یو شمیر کسانو چې ګمان کیږي د کډوالو مخالفان بوي پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمیر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې دا برید د درزدن ولایت نږدې د باوخن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له 5 بجو وروسته د هوټل کړکۍ مار ټیکړې او ځینو برخو ته اور واچو، خو د هوټل کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د را روانې پنجشنبې په ورځ د هوټل ته 13 تنه کډوال راوستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دې هوټل کې د کډوالو د میشتېدنې پلان به اوس هم عملي کېږي که نه. تیره اونۍ په جرمني کې د بالتیک سواحلو ته نږدې د اوکراینی کډوالو یو کمپ هم د اور لګېدنې په پیښه کې ویجاړ شو. چارواکو وویل دا حمله هم د کډوالو د مخالفو ډلو لخوا شوې ده. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پېښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوی دی. اول اسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللای دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تاوتریخوالی ځای نه لري. په پرونی برید کې 20 کلن پیلوسی په ککره، خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډېر ژر به روغ شي. راسته اوسه قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومېدو په اړه اندېښنې واورېدلې. بلخوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه خبرې کوي.
د دې ترڅنګ داسې ګامونه یې اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او حقوق کړکه لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد په کابل کې د نننی اعتراض له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو. په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پاتې کېدو امکان په تت کې دوخ کاری.
زموږ هیلې دا وې چې افغانستان سږ کال په نړیوال جام کې ښه وځلېږي او له سیالو لوبډلو لوبې وګټي. کاشکې دا لوبې نه وای خرابې شوې.
د یوې پښتنې انځورګرې هنري اثر د برتانیا د مذهبي ازادیو جایزه وګټله. د دې انځور جادو په څه کې و؟
یو پښتنه جنۍ چې په خپله هیڅ نشي ویلی خو د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بشري حقوقو مدافع ډلې وای په ایران کې له 2500 زیات کسان د مظاهرو پر مهال وشل شوی. او په روسي برخه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګ پروګرامونه واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربان یم. د راپورونو برخه راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به یې په بېوزلۍ او فقر برلاسي نشي. مېرمن دکر ترکیې ته د سفر پر مهال او هلته له یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اوسني وضعیت په اړه یې د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. د راپورونو له مخې امریکا هڅې پیل کړې چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. بلخوا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیری ترکیې ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللې ده. کرندیکر د دې سفر او یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدونو په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته یې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرندیکر له افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د دل قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوهې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلي چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرندیکر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه خیچی متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد پر راتلونکي کې ونډه لري. اونې وړاندې ترکیه ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر لپاره سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویست پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر خوا یې ویست وړمه ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمېر افغانانو سره د امریکا د لوړ پوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزه نه شوه خو طالبان وویل د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استاذ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وو ویل
در کنار ان اقدامات داشته کې نشان
بیده دو دی ترڅنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبان سره د دوه د مذاکراتو په څیر نوې دوړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوي او ځینې پرمختګونه یې لرلي دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړ پوړو چارواکو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅکله به په بېوزلۍ او فقر برلاسي نه شي. مېرمن دکر په ترکیه کې له افغانانو سره په کتنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د طالبانو د بندیزونو په اړه هم له یو شمېر فعالانو سره خبرې کړي دي. قدرمن اوریدونکو د شیبا په کابل کې لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل یو شمېر معترضانو د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په اعتراض کې لاریون وکړ او د دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړې او د طالبانو له حکومت نه یې غوښتنې وکړې چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د دې اعتراضونو یوه ګډونواله ښایسته صفۍ د شباب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له کابل راسره ده. مېرمن صفۍ خبرونې ته ښه راغلاست. نن تاسو څه غوښتل او له څه ډول یوه حالت سره مخامخ شوئ؟
سلامونه تاسو ته او دې کې ډېر زړه مننه نن ورځ موږ نه بچی ده حلقته مکتب مکوین دې مکوین په مسکه موږ اولاد شه د نن اوسو د نن اولاد موږ په نه خوته د کا وېتم طالبانو یې چې څوک پرې نه دی دننه او موږ تقریبا 15 سفر موږ یا په هر څه کې موږ یو نفر ول درول د کا امنیتونه چې او کړل چې طالبانو چې موږ خبره کې موږ خپل هغه خبرونه ختم کو مګر مونږ بیا د مکتب په مخ کې واک مو اخیست تر نور یو څو مرکه مو ورې کړ چې دوبره مو اخیست تر اوسه مونږ شو اته نه نو راته مونږ د خیر نور په نامو څه ته مونږ متفاوض مونږ چې کوم ورک خپل لاس کې نیولې نه وو یوازې مونږ شو دا و چې مونږ لاس خوړو پرته لږې مونږ غوړ درس وایو زمونږ شعار دا و چې مونږ سره هیڅ یو ورک چې شم نه وو او زمونږ غختره یوازې مونږ نه وو سوال مدني انجنونو دا زنه بلکې د خپل انجنونو مو د ځکهونکې مون سره مو د ځکهونکو کورنۍ فامیل کورنۍ مور او غوی مون سره او کدی اعتراض کې او د ټول غوښتنه مده او چې باید از مکتبونه خلاص کړي بس یو نیم کال سو او ډیر سو زموږ نسل به خپله سواده پاتې شو
مرمن
صفه دا یوازې
د میرمن صافی د خوتاس خپل غختنې وړاندې کړې د اعتراض پترڅ کې د طالبانو لخوا د سر راپورونه هم و چې ستاسو د نننی اعتراض مخاوني ول شو د خبره سم ده
او کله چې مونږ خپل نور امکارانو په یو څو ځایونه کې مور د یو درول چې امنیتونه سي بیا یو خزه ما ته وره پور ورې کړ چې دلته انجنیر راغلی یو متعرفین راغلی خو چې اعتراض وکړي په دې خاطر مونږ بیا په لار کې زر در خپل ځان مو هغه کړ پاره یو هغه مکویان درې مکویان کې په هر بلاکو کې مونږ خپل ځان راغلی چې ټوټه کړ چې وان رانیس یو مونږ وانخلي او زموږ اعتراض پینو خو تر اخره پورې چې بیا دا دوی خو غواړي کړی وخت نه چې دا تل کوم متعرضین نجونو که ښځې څوک وي مونږ ونیسو دوی ژوندۍ نه پرېږدو باندې کولې دي خاطر موږ د دې ویر چې موږ خو نه خپل وانه خلی او دا خو تاسو پیږی افغانیا نه نه دي د ذات او پټ له خاطر موږ کولای نه شو چې خپل ځان هغه طالبان تسلیم وکړو او دا زموږ اعتراض اخری اعتراض نه دي موږ هر ځل اعتراض کړی دا بیا اعتراض کوو د مکتب له خاطر د نور حقونو د خزو حقونو له خاطر خبر راځي
مننه او روسي پښتنه ده چې مېرمن صافی په داسې حال کې چې تروسه پوری تقریبا یو نیم کال کېږي په کوردننه او په نړیواله کچه له طالبانو نه پرله پسې غوښتنې کېږي تاسو په کومه تمه خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي تروسه پوری خو دا غوښتنې نه دي منل شوی یعنی تاسو تمه شته چې دا به ومنل شي
ان شاء الله مونږه هیله لرو چې دا باید اس وومن اس تي او طالبان هم باید قبول شي ځکه پرته له ذکره او داسې جنو او کزه په جامعه کې تم وانه خلی ما په نظر یو هیواد چې کړه پر مخته کولې نسی او تر څو چې مونږ غاکته توګه ترانه وینې چې مونږ غاکوانه وي دا ریواج یو نه سازمان مولا لاو دا مونږ خپل اعتراضونه کې اعتراض خپل اعتراض او لامې مونږ دوام ورکو او هر ځل چې مونږ لاس نه ووځي او زمونږ
تیره زیاته مننه د ښځو د حقونو فعال ښایسته صفای و چې په کابل کې د یو شمیر میرمنو د نننی اعتراض په اړه جزئیات راکول د میرمنو نن سهار په کابل کې د یو ښوونځي مخې ته غونډه وکړه او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د تعلیم اجازه ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ورځو نور موضوعاتو ته د پښتني انزورګری او نقاش الماس خانم پلاس جوړ شوی خامکی انزور په برتانیا کې د مذهبي ازادۍ جایزه وګټله. هغه ته دا جایزه پرون مخام د برتانیا د پارلمان په ودانۍ کې په یو جوړ شوی غونډه کې ورکړل شو. الماس خانم ازادۍ رادیو ته ویل د خپل هڅو پایله یې ولیده او ویاړي چې هنر اوس نړیوال شو. په دې اړه جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
چې کله ما ته پته ولګېدا چې زما نوم په ګرد نړۍ کې او زما هنر په ډومبدي نمبر باندې راغلی دا د الماس خانم غږ دی. د خیبر پختونخوا هغه انزورګر او نقاشه چې تازه یې په ګوتو په خامک جوړ شوي انزور په برېټانیا کې جایزه ګټلی، هغې ته دا جایزه د بل ویدر په نوم غیر دولتي ادارې ورکړي. په دې سیالۍ کې چې مذهبي ازادي نومې ده، د الماس خانم تر څنګ د نړۍ بېلابېلو هنرپالو او انزورګرانو ګډون کړی و چې بالاخره د الماس خانم په لاس جوړ شوي انزور دا جایزه وګټله. الماس خانم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه کې یو پښتنه جینۍ چې په سر یې د ټولو مذهبونو نښې دي، د هغې د لاندې ناست ده او چې په خوله هېڅ نشي ویلی خو میوزیک په ژبه باندې د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
د الماس خانم په خامک جوړ شوي انځور کې یوې ښځې افغاني ګڼ جامې اخوستي، منګی یې په سر دی او شپېلۍ غږوي. نوموړې وایي ویاړي چې له پراخو ستونزو کالونو وروسته یې د خپل هنر پایله ولیده. هغې ازادي راډیو ته وویل، نجونې باید له زده کړو او ترخوا د هنر پاللو را ونه ګرځول شي او اجازه ورکړل شي چې خپل فکر وپالي. که څه هم د بلویدر ادارې لخوا د برېټانیا د پارلمان په ودانۍ کې جوړو شویو مراسمو کې الماس خانم ګډون نه درلود، خو جایزه یې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزي ته ورکړل شوه. الماس خانم له خیبر پختونخوا دې مراسمو ته چې پکې د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړي هم راټول شوي وو وینا وکړه. وی ویل، د دې انځور موخه یې دا ده چې ټول انسانان باید د یو بل د مذهب او فرهنګ درناوی وکړي. الماس خانم وایي، د دې انځور ځانګړنه دا ده چې په خامک پرې رنګارنګ او ډېر زیات تارونه کارول شوي او ټول کار یې په ګوتو شوی. د الماس خانم ورور کامران خان چې خپله هم هنرپال او هنرمند دی وایي، که څه هم کلونه د خپلې خور د ملاتړ له امله په ټولنه کې ورټل شو، خو نن د تل په څیر په خپله خور ویاړي.
زه نن ډېر لوی ویاړ محسوسوم، زه ډېر افتخار محسوسوم چې زما هغه خورجانه د هغې هغه ځانګړی هنر کوم چې هغې لرلو، د هغې سره چې زمونږ کم امیدونه کم خوبونه تړلي وو، هغه نن رښتیا شو. زما خور په نړیوال سټیج باندې د برتانیې د پارلیمان لخوا هغې ته جایزه میلاو شوله. دغه زمونږ د ټولې کورنۍ دپاره او په خصوصي توګه او په عمومي توګه د لر او بر افغان وطن دپاره دا د فخر خبره ده.
کامران خان په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو بندېدو ته په اشاره وایي، دا جایزه به افغان نجونې لا وهڅوي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې رامنځته شوي خنډونه له خپلې مخې لرې کړي. الماس خانم په غلبیل د خامک په شکل انزورګری هم کوي. هغې په غلبیل په جوړ شوي خامکي انزورونو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او فرهنګي شخصیتونو انزورونه هم کښلي دي چې له دوی میرویس هوتک، حمدشاه دورانی، شاه امان الله او ملنګ جان د یادونې دي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالبه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی، راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمي ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سرای او پوینو لړلای دی. د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشتي، پرون یو وار بیا پکې په مظاهره چانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 کلن ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړې چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دی ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمېر خلکو د وژنې خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستفن دوجاریک پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل، د مظاهره چانو د زپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه، ملګري ملتونه د مظاهره چانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. ستفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخیسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم زه احمد تکل هرکلی کوم. د هرات یو اوسیدونکي چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي د نارینه وو په څیر لونګۍ تړي او د نارینه وو کالي اغوندي. د میرمن چې غونچګله نومیږي وایي د ټولنې د تبعیضي چلند له ویرې دغه کالي اغوندي او کله چې د کار لپاره بهر وځي نو هیڅوک یې نه پیژني چې ښځه ده که نارینه. د میرمن هیله منه ده چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
غونچه ګله په هرات کې هغه شات پلورن کې ده چې توره لونګۍ پر سروي او د نارینه وو کالی اغوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیضي چلند لویری خپل خزینه هویت د خپل خوند کالیو په اغوستلو پټوي. هغه وایي خپلو پیریدونکو ته د شاتو رسول لپاره هرات ښار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه و له کالیو سره ځم او راځم څوک ما نه پیژني چې زه نر یم که ښځه. داسې زه ډیره په راحتۍ سره کولی شم کار وکړم. هیله لرم چې ښځې وتوانیږي له خپلو شخصي وسایطو سره کارونو ته ولاړې شي.
شپږ دېرش کلنه غونچه ګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات ښار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچه ګله هیله لري چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکې په نوم و پیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ما ته د شاتو او کله هم ما ته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړي توګه په تېر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچه ګلی د دې هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. لدی سره سره غونچه ګلی خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې ښځې باید په ټولنه کې فعاله ونډه ولري.
هغه غرونه یې چې د ښځو پر وړاندې ایښي دي باید لرې شي. دوی باید د ښځو معنی نه شي. یو هیواد نه یوازې نارینه او ته بلکې ښځو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي ښځه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د ښځې نوم اخلو دا په دې معنی نه دی چې ښځې دې یوازې په کور کې کښېني او اولادونه دې وساتي.
غونچه ګله د وو ماشومانو مور ده. له بېکارۍ زیاتېدو سره سم د غونچه ګلې خاوند د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچه ګله وایي که څه هم به د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نه شي.
د هرات د اوسیدونکو شپږ دېرش کلنې غونچګلې کیسه مو اورېده چې په هرات ښار کې د مچیو فارم لري او دا د ښځو پر وړاندې د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره پیرودونکو ته د شاتو د رسولو پر مهال د نارینه وو جامې اغوندي او پر موټر سایکل ګرځي.
غونچا ګل د خپلې سیمې د کوچنیانو تر منځ د مچیو په مور مشهوره ده او هیله منه ده چې یو ورځ به د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي. د غونچا ګلې د کیسې ویډیوي بڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ ته ورشي. د غونچا ګلې پر ویډیو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه او همداراز پر نورو مسایلو په زړه پورې ویډیوګانې کتلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه وروستي راپور ته ورځو. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ځینو لوبو لغوه کېدو په افغانستان کې د کرکټ مینوال سخت خوشینه کړې دي. د نیوزیلند او آیرلند پر وړاندې د افغانستان لوبې د باران له کبله لغوه شوې، چې له دې سره په روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د مخکې تګ چانس ډېر راکم شوی. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی هم وایي چې د لوبو په لغوه کېدو خپه دی، خو لا هم دو وروستیو سیالیو ته هیله من دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کرکټ ګڼ افغان مینوال د استرالیا په باراني موسم کې د نړیوال جام په ترسراوي نیوکه لري او وایي هیله یې وه چې دا لوبې بل ځای پلان شوی وای. د پکتیکا یو اوسیدونکي عبدالباري نعیمي ازادي راډیو ته وویل،
کاشکې دا د استرالیا په ځای بل ځای پلان شوی وای چې دغه د افغانستان لوبې له شالو لوبډلو سره ترسره شوی وای. موږ د هی لوبې د کولو په تمه وو او همدارنګ زموږ هیله دا وی چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې خو ځلېږي او له سیالو لوبډلو لوبې وګټي. کاش کې دا لوبې نه وای خرابې شوی.
په نړیوال جام کې چې د استرالیا په کوربتوب روان دي، د افغانستان دوه لوبې د باران په سبب لغوه شوې. لومړی د اکتوبر په 16 مله نیوزیلند او بل د اکتوبر په 28 مله آیرلند سره. دا دواړه لوبې د میلبورن په کرکټ نړیوال سټیډیوم MCG کې چې خورا مشهور هم دی پلان شوی وي. باران او خرابې هوا د لوبې مخاوني ولا خو ټیمونو ته یو یو نمره ورکړل شو. گوهر ساپای د کونړ اوسیدونکو د آزادی رډو سره په خبرو کې لای سی سی وغوښتل چې د لوبو موسمونه باید جدي ونیسي او د مینوالو هیلې ماتې نه کړي.
زمونږ د سی سی نه په کلک ټکو غوښتنه ده د ټول افغانانو، حتی زه باورم د ټول دنیا د کرکټ مینوالو چې ورلد کپ یا نړیوال جامونه د تسې موسم ته برابر کړي، چې هلته موسمونه پاکي او خلک په یو ښایسته موسم کې هم ته لوبغاړي خواندوالي هم د نندارچیان په غزي کې په لوبغالي کې هم پر نړۍ په ساده باندې دغه جدا نړیوال جام بارانونو ګډ وډ کړ او بیخي موږ مایوس کړو، باید آینده کې تکرار نشي.
د روزګان اوسیدونکو احسان الله خان او د خوست اوسیدونکو اکبر علي وایي ټول کال افغانان کرکټ ته په تمه او خو خوشحالي باران لزان سره یوړي.
دغه لوبي چې د باران لامل د کرکټ د لغو وسولې د دوهم لوبي د مش ډیر سخت خوشنی، ځکه یوازنی هم دغه لوبي دي د افغانانو پر شونډو مسکا خبري. هله د چې د افغانستان راتلونکي لوبي چې در سره کیږي ښه لوبي در سره سي، د افغانانو د بریا په هیله یو.
خوک پر یو کال انتظار کړي وو ټول مینوال په دې تمه چې افغان اتلان به یو ځل بیا په نړیوال جام کې ښکار شي او افغانان به یو څه د خوښۍ شیبه ولري، خو بدبختانه دغه د خوښۍ شیبه باران لزان سره یوړلې.
دا چې استرالیا ولې په دې باراني موسم کې نړیوال جام تر سره کړ او د کال خه موسمونه ورته برابر نکړل، د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس او کرکټ پو شفیق ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
اکتوبر د هغوی د سیزن سٹارټ ته لغنه وروسته د دوی دسمبر او نوومبر کې د نړۍ د سترو ټیمونو سره ټیسټ میچونه دي او همدارنګه بیگ بیش سٹارټ کیږي او شیفیلډ شیلډ سٹارټ کیږي. نو هغه سمر سیزن خپل دوی له هیڅ نو اسهاله سره تناقض نه ورکوي.
افغان لوبډله د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره د اکتوبر له لومړۍ ورځې په استرالیا کې ده، سره له دې چې افغان لوبډلې سره د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په څیر د نړۍ په کچه پیژندل شوی لوبغاړي شته، خو د ډیرو لوب موقع په لاس ورنغله. د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان په یو پیغام کې ویلي، راتلونکو لوبو ته په تمه ده.
بدبختانه میچونه ونه شولو، نو ان شاء الله په دې کې به خیری انسان په خپل خیر او په شر نه پیږي، خو دې کې به زموږ د پاره، وطن د پاره، لوبغاړو د پاره، کرکټ د پاره خیر، نو ان شاء الله په دې هیله چې روانه دوه لوبې وګټو او موږ ټول ان شاء الله سیم فائنل ته لاره پیدا کړو.
د ملي ټیم کپتان محمد نبی هم له آیرلند سره د لوبي په لواکېدو خوشحالي وښوده، خو ویل سریلانکا او استرالیا سره د لوبو په تمه ده. د سریلانکا په وړاندې به افغان لوبډله د نومبر په اوله په بریسبن کې لوبه وکړي. د بریسبن د هوا پیژندنې د وړاندوینې له مخې هلته په دې ورځ د اورښت اټکل شوی. وروستۍ لوبه د نومبر په څلورمه له کوربه استرالیا سره ده چې هغه په اډلیډ ښار کې ترسره